لاس بجې شپې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر غني د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي، حزب اسلامي وایي چې له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزه حمله رو خو لومړی توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې حدیث پردي سی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان د سولې علي شورا وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښتو کې ولس طالبان وژل شوي، او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د داعش د مخنیوي په برخه کې وستایل شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال وای امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچقون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان ډیر فشار راوړي چې دا هیواد اړ کړي د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي، پوځي تجهیزات ورکول کیږي او آرام ژوند کوي، د سولې علي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. پاین حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته د سولې هیله وښوده. بلخی د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د جوزجان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیت قومندان رحمت الله ترکستاني ویل په وژل شو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. د امنیت قومندان په وینا دغه نښتې په تیرو 40 ساعتونو کې د جوزجان په قشتېپه او منګیجک ولسوالیو کې شوې دي. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د اوختو تلفاتو خبره رد کړې او وژل شوي کسانی ملکیانیت کړي دي. د یادونې وړ ده چې په جوزجان کې وروستیو نامنیو یو وار بیا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دې ته اړ کړ چې دی د ولایت ته ولاړ شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې قومنده په لاس کې واخلي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل سیال د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هغه هیواد کې افغان کډوال بې موجبه ځورول کیږي وویل
Once these Afghan refugees were unregistered, they are registered.
د پاکستان د کډوالو د وزیر پوینا تر اوسه په دې هیواد کې 1.5 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته ژوند کوي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې په خوست کې درغونی د کارونو پترڅ کې پروند د خوست خار او د ګربز ولسوالۍ ترمنځ د 2 کیلومتر سړک د پخولو او د 15 خوانځیو درغولو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې په مرسته د خوست او ګربز ترمنځ پر سړک او یو پله بدرینی میلیونه ډالر ولګول شي او په یو کال کې به کارونه بشپړ شي. د خوونې په برخه کې دغه نوې پروژې بیا د نړیوال بانک او د خوونې لپاره د نړیوال پروګرام په مالی مرسته پیل شوی. د خوست پوهنې رئیس بختګل بختیار د دغه نوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارونه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي.
د 12 مکتبونو احاطه دي، د 15 مکتبونو کثافت دانه او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 12 مکتبونو د اوبو څاګان دي.
له خوست د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې ولایت کې ل نیمایي زیات خوندزي وداني نه لري او زدکونکي په بيدیاو کې زدکړی کوي. دا هم څو سیمایي زونړی وال خبرونه.
د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د سایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه نیولې او دغه سختریزه ډله یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه پر سوریا او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحانی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې د چاپیریال، دین او فرهنګ په نوم د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې.
اگر ایران نبود داعش، یعنی
دای وای که ایران نه وای داعش، یعنی د عراق او شام دولت به هم پر بغداد او هم پر دمشق بریالی شوی وای، نن ورځ به مونږ له یوې تروریستي ډلګکۍ سره مخامخ نه وو. زمونږ سیمه او نړۍ به له دولتونو یا د دوو هیوادونو سره چې تروریستانو به اداره کول مخامخ وو. د سوریې په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزي حکومت او په عراق کې هم د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت ملاتړ کړی. د جرمنی صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کم ته لاړه. انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې جیک پوړي چارواکي دا چې د سوریې پولې ته نږدې د نزیب له کم څخه کتنه کوي. په دغه کم کې چې د ترکیې حکومت یې چارې سنبالوي، شاوخوا 15,000 سوریایي کډوال اوسي. د کم له کتنې وروسته ټاکل شوې وه چې مرکل د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک او د اروپایي کمیسون مرستیال مشر فرانس تیمر د ترکیې له صدراعظم احمد داود اوغلو سره د کډوالو د ستونزو او د 6 میلیارد یورو د موافقې په اړه خبرې وکړي. دا خبرې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کازینتیپ په ښار کې ترسره کیږي. دا د هغه ولایت مرکز دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو سره پوله لري. په اوس وخت کې شاوخوا 2.2 میلیون سوریایي کډوال چې د کورنۍ جګړې له امله له خپل هېواده تښتېدلي په ترکیه کې ژوند کوي. اروپایي ټولنې د کډوالۍ د ستونزو د هواري لپاره له ترکیې سره د مالي مرستو ژمنه کړې چې انقره په بدل کې اروپا ته د کډوالو د بهیر د مخنیوي کې مرسته کوي او هم له یونانه ایستل کېدونکي کډوال بیرته مني. او روسي خبر هغه دا چې په سوریه کې د 4 میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمنځ د شخړو په دوام کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو پلازمینې ته نږدې او په لوی ښار حلب کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې بمبار کړي او مخالفینو هم په نورو سیمو باندې توغندي ویشتي دي. لویدیز چارواکي او د سوریې د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکړی چې د اوربند هغه تړون چې په 13 جنوري میاشت کې شوی د بشپړ ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې حکومتي الوتکو پرون بمبار کړي. فعالانو دا د اوربند له ټینګېدو راهیسې تر ټولو شدیدې حملې بللې دي. د خبرونو پای.
ساعت 10:08 شوې. ولسمشر غنی د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاوره لاندې کوي.
سرحد سیند ته رسیدلی د طالبانو تحریک په نامه راولي او زیاتزیاتي سرحد سیند راوړه.
حزب اسلامي وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
موږ تلپاتې سوله غواړو، خبرمندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوری ریاست او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره په دې خپرونه کې ژوند په شیبو کې د ژوند رنګونه او مخکښ شزي لړۍ هم خبرو. د کابل د تیرونې له خونړي برید وروسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روښانولو لپاره ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړیو سره سلا مشوره وکړي او د حکومت په راتلونکي تګلارې رڼا واچوي. له د کابل له خونړۍ حملې وروسته دوی مسئلې چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه او د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوي دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تیرې اونۍ خونړۍ حملې چې 46 کسان پکې ووژل شول او 324 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړي. خو د نهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اوریدل کیږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړی ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تاج عزیز سره لکتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل.
اونوی اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسه سول اثر گرفته می.
هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي، چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډیر اغیزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تیرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سیشن بې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک یې ویرجن کړل، دا بیرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یو ځای کیږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډیر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي پوځي تجهیزات ورکول کیږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې د کابل د پولیسو محمد خان د حملې په اړه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی، لومړني شواهد ښیي چې دغه حمله د حقانی شبکې او لشکر طیبه لخوا چې ویل کیږي په پاکستان کې ډیره دی تنظیم شوې وه. افغان ولسمشر له دې مخکې تیر کال د کابل د شاه شهید خونړۍ پیښه د افغانستان لپاره د عطف نقطه یاده کړې وه. د هغې پیښې چې پړی هم په پاکستان کې ډیره په ترهګرو ډرو اچول شوې وه. دا چې افغان ولسمشر به د ملي شورا غړو ته د طالبانو او د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت نوی دریس په ډاګه کړي او که به بیا هغه یوازې لکه د شاه شهید د پیښې په څیر په وینا پورې محدود پاتې شي، دا به د هغه له خبرو معلومه شي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي چې په دې شرط به د ولسمشر ملاتړ وکړي چې هر څومره ژر چې کیدای شي د دفاع نامزد وزیر او د ملي امنیت نامزد رئیس وروپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو مهم علت دا دی چې دغه مهم امنیتي ارګانونه تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مایوسه ښکاري، د افغانستان د حزب اسلامی پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه یې د ولسمشر غنی پریکړې ته انتظار دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامی پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق لا څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګا تلپات سولغه فبرمندانه سولغواړو عادلانه سولغواړو او دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونه ته تیار یو. منګا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ دې لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت. منګا دې سولې او مذاکرات په اعتبار خپل مسولیت ادا کړی. هغه دې انګلیسي فیصله چې نو وز د توپ دې مقابل طرف میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. پخوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامي غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان یې خوشي او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کیږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده عامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کیدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یوځای کیدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم هر ورځ د کونړ لور ته پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې په وړاندې غلی دی. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه غونډه کې وکړې. له کونړ د روح الله انوري راپور.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولی راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولی اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلی دی.
مرستندوی توجه د ولایت کمه ده، د مرکزي ادارې توجه ورته کمه ده. انکشافي برخه کې هغه څه چې لازم دي
قومی مشر حاجی عطاءالله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کلونه خلک د درونه راپاڅېدل شوم کړی دي کمیسار د حکومت هلته نور خلک د طالبانو تحریک په نامه والی او ځای سرحدي سیند راوړل.
د کونړ په خانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي.
منظور شي چې هغه اقل دغه سرحدي ولسوالۍ دې څه کنټرول کړي، زموږ په بیا څنګه
د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټول ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګاونډیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ساعت لس بجه و یه ویش دقیقی شویم. اوس با هم اجمل تورمان را تو وی چه ده کابل ننانوی و رسپانو سلی کلی.
کابل چاپ رسپانو پخپلو ننانوی گرنو که ده پاکستان پرانده ده افغان حکومت ده ستراتیجی ده بدلون پارا یوش میر مطالب چاپ کردی دی. سرخط پلواکی و رسپانی پا دیارا پخپل یو مطلب کلی کلی ارگوهی چه ده وی قوی پالیسی پا جوڑاولو با ده سیمی او نره پا کچه پاکستان انزیوات پوری وحی. پا مطلب که راغلی چه ده ولسمشر دوایان رسیال ده واخان میناپال ویلی پاکستان لا هم لها غدل و ملاتر کهی چه پا افغانستان که تاوتری خوالی تا لمن وحی. پا مطلب که ورانده ده خاغلی میناپال پا اولا لیکل شوی چه افغان حکومت ده پاکستان پاره پا خپلو پالیسی و لسره غور کهی او غاری پر ورانده یو قوی دیپلوماسی جور کری. په مطلب کې د خاغلی میناپال په حواله راغلی چې حکومت د یوې سیمه ییزې اجماع پر رامنځته کولو کار کوي او افغانستان به له دغې اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. کابل پوسټ خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی و، خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګلې کیدونکې دي او ستر بلی سیاسی اړیکو کې تغییر راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي که افغان حکومت په خپله قوي سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسي کامیاب شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو راوګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال د واخان میناپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمېږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي میناپال په حواله لیکلي زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور اړخیز کمیسیون تعهداتو ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د مخنیوي لپاره کار کوي او په دې برخه کې جدي دی. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وکړه. د همداراز ویل افغان حکومت د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او هرو مرو به هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې ظلم یې کړی وي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلی دی. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د بشري حقونو د نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ سازمان له هغې اندېښنې وروسته چې ګواکې په افغانستان کې لا هم پر بشري حقونو جدي تیری کیږي، افغان حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان میناپال وایي ولسمشر په افغانستان کې د مافیت د سیستم د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي او د عدالت تامینول د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خاغلی میناپال د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې حکومت به د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون ټولو هغو کسانو ته سزا ورکړي چې پر ولسې ظلم کړی وي.
د افغانستان حکومت او په ځانګړي توګه ولسمشر د مافیات کلتور د ختمولو لپاره کار کوي. په دې برخه کې جدي ټول هغه د بشري حقونو مرکزونه او سرغړوونکي چې د افغانستان په سیستم کې وي په افغانستان کې وي هغو ته به رسېدی کېږي دا که اوس یې او که وروسته.
وړاندې د انتقالي عدالت د همغږۍ سازمان او د هیومن رایټس یا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو ګډ لیک استولی چې دغه لیک کې په افغانستان کې بشری حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. دغه دواړو نړیوالو سازمانونو همداراز په افغانستان کې د مافیات یا له مجازاتو د مجرمینو د خوندیتوب د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ عمده دلیل ګڼلی و. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په هیواد کې د عدالت تامینول او د مافیات سیستم له منځه وړل د هر افغان غوښتنه ده، خو په اوس کې د دغه چارې عملي کېدل ښایي ممکن نه وي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زی نامنی او په ځینو سیمو کې د زورواکانو موجودیت په هیواد کې د عدالت او د مافیات سیستم د له منځه وړلو پر وړاندې جدي ستونزې بولي.
فعلاً بعض مناسب کې واقعا مشکل لرو چې هلته زورواکي اوس موجوده ده. هغه څه چې د یو ملت او یو د انسان لپاره پکار دي، هغه سهولتونه دوی ته ندي مرسته کوي، خو د دې غټه وجه ناامني ده. د افغانستان
د بشري حقونو دغو نړیوالو سازمانونو همداراز ولسمشر غني ته په استول شوي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې له مجازاتو د مافیات سیستم چلیږي. د دغه لیک په یوې برخه کې دا هم راغلي چې د طالبانو د رژیم سقوط او په افغانستان کې د نوي حکومت ټینګېدو داسې هیلې وټوکولې چې ښایي دغه فرهنګ ته د پای ټکی کېښودل شي چې لوی جنایتکاران له مجازاتو خوندي وي، خو د وخت په تیریدو لا هم دغه فرهنګ په افغانستان کې حاکم دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د اوسری رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماشام ترو بجو په منځنۍ صفه 12:15 دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې اندېښنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبری آژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی او هلته لیدلی دی چې دغه سرحدونه دومره امنیتي تدابیر نه لري چې ورته اړتیا ده. قاچاقبر، برمتګر او نور کسان کولی شي له دغو پلو واوړي. ملالی بشیر د دې راپور جزئیات تراوروي.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنجاب سیمه کې تیره میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو له خوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان له خوا تاجکستان ته اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکو ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د راخوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوي دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاقوړونکو، برمتکوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختاریزو له خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځان ته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپله کلنۍ وینا کې وویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی لبیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکي نسته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسته له سرحده 2 کیلومتره لیرې پرته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لویه لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لویه برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد د منځنۍ آسیا تا روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال په روان وخت کې تر 50 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځایه قاچاق وړونکي د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان ته د اسلامي سختریزو د راوښتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل او د امنیت په برخه کې تشه رامنځته سوه. دا خطر لومړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز ښار حمله پیل کړې چې د تاجکستان له سرحده دومره لیرې نه دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، روسیه او پسمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته په تمه دي چې د اسلامي سختریزې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 104.4 میلیونه ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواده وتښتید او له اسلامي دولت سختریز ډلې سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریې ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لوی حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې شاید ځایي سختریځې له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه واوري، یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. خو اوس حدیث پردیس د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا او امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې ولس طالبان وژل شوي دي. تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د سب پروسه پیل شي چې قانوني اسناد نه لري. په خوست کې د 2 کیلومتر سړک د پخولو او د 15 ښوونځیو د رغولو کارونه پیل شول. د ایران ولسمشر وای هیواد لدې پلاوه د سایلو د چې د اسلامي دولت ډلې مخینیول او د غډلې نه د پریخي چې پر عراق او سوریه ول کټینګ کړی. د جرمني صدر اعظم مخکې لدې چې په ترکیه کې لخپل ترکی سیال سره وګوري، د کډوالو یو کم ته ولاړه او هلته له کډوالو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وکړي. او په سوریه کې د اوربن سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د خکیلو خواو ترمنځ د شخړو له کبله د یو دیرش کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
په خوست کې د 1 کیلومتر پاخه سړک د اساسي ترمیم او د شمال سین پر سر د 140 مترو پوښتوالي د یو پله د جوړولو کار پیل شو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د شان په پورز د خوست خار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتر سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیټي سړک سره نښلیږي، په اساسي توګه د رغونې چاري د 3 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې. یاد سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایټ په مالی لګښت جوړیږي، کارونه به دیو کال په موده کې بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبيبي د یاد پروژې د پیل په مراسمو کې ویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سین پر سر د 140 متر په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي.
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر تر کلی پورې د 2 کیلومتر په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي، او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلي. د دغه پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 140 متره اوږدوالی لري او 2 متره عرض لري. دغه پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالوري واحدزی په خپل خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړې، او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي. د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته د پاملرنه وکړي.
په دې برخه کې موږ د فواید عاملي د محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنې لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي، او هم هغه دوه بود لري د سړکونو حفظ او مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د فواید عاملي رئیس انجنیر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبللوي، ویل چې د لویو ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر ته چوي، او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن لکبنه سړکونه زیانمن کیږي.
هغه لوړ وزن چې پرلند پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي، او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر ته ځي، دغه هم دا ظلم ده، د خپلواتن سره جفا ده. خبر دا وی چې جامغه شکل چې د پاکستان نه راځي، عدالت هم په دوو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار شي، او خوست به د یو مهم اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز خار بدل شي.
د اوسنی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو پرې په منځنۍ سپا دوله شپږنی ویاورې په لوی شارونو کې اوسنی رادیو په اف ام 3.15 سپا خبري شي. د رواني خبرونه په دوام کې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دغه پروګرامونو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
ماما ول مو نمره تا واخلای
زما نوم ایت الله د کندوز زه اوس پهلندل د بلچرخي کېنه
ښه او تاسو ویل چې په خوا دې دغه یو غټ موټر چلاو
په خوا نه وسم چلوم ښه دا وسم دغه موټر هم چلوم او دلته پنچریم نسمه
دا موټر خو غټ دی دا د سورلې موټر دی کنه کده وزارت سره
نه دا مامورینو موټر دی
کده مامورینو دی نو بیا یعنی هغه وزګار وخت کې پنچریم کوي ورسره
او چې سار مامورینو رسوم بیا نور مازګره پوری پنچری نسم
موټر ولاړ وی
موټر ولاړ بیا مازګر دبال ته چوکیدار ته سپارم مامورین میخلم زما کورته
ولا دا خو ډیر ښکار جوړ کړی
کارم جوړ کړی خو بس دغه کار دی نو دا د پنچری برکت دی
ټوله ورځ کې لس روپۍ
ټوله ورځ کې لس روپۍ وو
ولا نو دا خو کله کله به کار خراب وي
ولا بس دغه کار دی
خصوصا دا اوس ورځو شپو کې چې بارانونه ډیر دي
څه چې قسمت نصیب یې هغه رسېږي
بالکل او قسمت سره د سړی زور هم نه
چلیږي
کله کله چلیږي وایي
کله کله هغه چې خدای وغواړي چې خدای ونه غواړي ولا
که خدای اراده خاص هم شرط ده نو ښه نو بیا دغه موټر چې چلوي څومره معاش به درکوي
د موټر کله سره غوڼه معاش راکوي دې کې ډوډۍ موډۍ چي نشته ما اوس کله کله زر روپۍ دي
او ډوډۍ بخپل
خپل ډوډۍ خپل د جیب ده
حالت چې
لارې کرا خپل د جیب ده چې موټر درو بیا کور ته زو راځو
خیتلو مصارف عوارض چې
کېږي هغه خپل مالک پورې شرکت پورې اړه
لري نو دا پنچری چې کوي ور سره بیا گزاره کیږي
پنچری نو بس کله سل کله یو نیم سل کله بس دا لکنن غند لاس کله شل برابر ښکار دی بس
عمر به مڅمرې ماما کبه ده نه در باندې لګي
عمر به مېر 50 سال به 60 سال به دا شخوا کې به
ښه او تاسو سترګې نام خدای د سه خې د سه آبیش نی دی د ماشومان مو څنګه
د ماشومان مې دوه ماشومان مې هم دغه سه شنې دي
د څو اولادونو به هم دغه سه
د اته اولادونو بس د سه زړ بخوند دي دا رقم دی دغه ته څه وایي
نسواری غونډه
نسواری غونډه او د دوه به شنې دي
ښه به تاسو په خپلوانو کې د چاش نه وي د پلار
ما د پلار د مور د ورونو د خواندې د ټولو شنه ښه مکمل شنه
او سه تاسو نسل ورو ورو بدليږي د تاسو اولادونه شي
بس نه تاکل په خپل
ښه کار او ژوند زندګي سره څنګه خوشاله
بس سچ د رب نه مخرره خوشاله ور باندې ول خوشاله نه شکر گزار او
بس ډیر مننه خوشاله سه
بس تاسو خوشاله
مخکخه خزی
فهیمه پپل په کندهار شهر کې د اینو مینې په نوم د ویلیسی مدیره ده هغه 15 کال مخکې د نوي نظام پر اتاک سره په کندهار کې د لومړنۍ شزینه مدیر په توګه کار پیل کړ فهیمه پپل 45 کال مخکې د کندهار شهر په دوه مناهي کې زیږیدلې نوموړي تر 12 جولګۍ پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې ورسته کابل ته تللې فهیمه په کابل کې لومړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکو په توګه دنده پیل کړه او ورسته د پانتون په کچه زده کړې پیل کړې فهیمه په پل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجر شوه او تر څو کلونو مهاجرت ورسته بیرته کندهار ته ستنه شوه او په خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی وو خو فهیمه په پل دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ د طالبانو ترتاګ ورسته د نوي نظام پر اتاک سره فهیمه په کندهار کې لمړنۍ شزه وچی د اینو په نوم د ویلیسې د مدیر په توګه کار پیل کړ نو موړې د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونه ګرځي او انجینې زده کړې ته هڅوي د فهیمه په پل سره مو د دې د یاد سو او نور فعالیتونو پاړه د مخکښ شوزو په پروګرام کې مرکه کړي فهیمه په پل د ازادي رادیو د مخکښ شوزو پروګرام ته شرغلست
شکر ژوندې اوس
مخکې تر دې چې تاسو د دینوي نظام پر اتلو سره د یو لومړنۍ شزینه مدیر په توګه کار پیل کړي ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مهم دلته په کندهار کې په کور کې انجنونو ته زده کړې ورکولې
به یو کې تقریبا تر شل نفر پورې اتل شل نفر پورې کې رسیدل انجنیر لوکان ما قرآن شریف درس ورکوي یا په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي پښتو هم درس ورکوي شاګردان ته چې هغه دوه کال څخه بیا تر دولس کال پورې دغه سم کې
څرنګه تاسو هغه وخت چې د انجنونو پر زده کړو باندې بندیز لګیدلې او څرنګه باندې د لاس چې په دغه سیو پروګرام کې انجنیر خپل کور تر وغواړي هغه ته زده کړې ورکړي
چې قرآن شریف درس ورکوي د کورونا د نږدې کورونا بیا خبر و چې زم دوی بل معلم صاحب نو خبر دی اکثر خپل اولادونه اوسه او د قران شریف لپاره ګرد راځل دا په څنګه بیا اکثر فامیلونه بیا خوشاله پدې چې ګل قران شریف هم یو باید ول پښتو درس هم سره وای ریاضي نو ما مخه کار کوي چې ام پښتو درس وای ریاضي سره کولم
قران شریف درس وایي.
د نظام په بدلیدو سره تاسې په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر فرق دی حالت. زه به کیسه ته کوم چې اول دوار د مدیریت مدیریت معرفي سوم، دا یونیسف دلته په ګرد اتاکې مو یو کوچنی چوکۍ یو چوکۍ درلوده، او یونیسف په پلاستیکي پرچه ورو په اداره کې چې په او بل د اته تور تختیانه وچ دروازه مالیم دروازه پیش کړ، دروازه پر شابه به شاګرد ته شنه نشته کول. اوس بیخي ډېر په مخ لاړ، ډېر مجهز لابراتوار سه، اوس مجهز کتابخانې سه، هغه وخت او استادان، هغه وخت استادانو ظرفیتونه نه وو. اکثره ما د نم سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د مالیم پیس مقرر کړی، ولې مجبوریت و نه و. اوس بیخي فعلا بیخي خوشاله یم، بیخي راضی یم. په کندهار کې اکثرات لیسانس استادان دي، 14 پاس دي، 12 پاس بیخي په هر مکتب کې لږ دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی مرته، خصوصا د اونا سبقه چې موږ دوه شاګردان استادان مسلکي پیدا کړلې، چې هغه د لیسانس په کچه یا د 14 پاس په کچه درس ویلې.
د عینو لیسې څخه، هغه لیسې چې تاسو دلته پکې مدیر یاست، د دې لیسې څخه په تیرو ډېر لسو څولس کلونو کې پلسکونه داسې نجونې فارغ شوې چې هغوی اوس یا ډاکټرانې دي یا قابلګانې دي یا نورې دندې لري، د هغوی سره ستاسو تماس ته هغوی کله کله پوښتنه کوي؟
بلې، د هغو سره په تماس کې یو، هر وخت ټلیفون کوي، او ډېر خوشحاله دي. د خپل زده کړو څخه چې دولسم پورته وایي، ځکه چې دلته ډېر د شروع څخه یو ما دغه کار وکړي چې هر استاد زما د استاد پیس نه مقرر نه موافقه مې نه کړل، څو چې ما نه وپېژندل، څو چې د هغې تحصیلي درجه ما ته نه وه معلومه، داسې د ریاست خوا به معرفي کړم، ما نه منل. نو هغه استادان پسې داسې ګلچین مې ټولول، یو څوک چې به مې پېژندل هغه مې تشویق کول چې راسي. اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته وایم چې لوی چې هغه د پوهنتون استاد دي، اما همکاري راسره کوي، راځي دلته شاګردان ته درس ورکوي. نو دغه شاګردان چې فارغ شوي دي، او دا په دې زه افتخار کوم چې دغه شاګردان مې جامعې ته تقدیم کړي دي، چې هغه اوس پیلن اول نمره او دوه نمره چې په شریعت فاکولټیز فارغ شوي دي، پیلن استادي وظیفه اجرا کوي، یا په طب کې ملالۍ پوهنتون کې خپل دولتي طب کې، چې هغه اول دوام درېم په تقریبا په شپږ نیمې محصلینو کې دوی اول دوام درجه اخلي. نو دا زما لپاره د افتخار ځای دی، او دوی سره هر وخت په تماس کې یم، او دغه تماس لرو.
داسې ویل کېږي چې تاسې کور په کور ګرځئ او نجونې اڅوي چې زده کړې وکړي، دا کار څنګه کوي؟
اکثره د دوستانو کورو ته چې ځو، یا داسې نږدې همزنګان ته ورغلی یم، په بعضې محفلو کې، په بعض ځای کې زما خوندې مې تشویق کړي دغه ته چې خپل اولادونه مکتب ته راولېږي او دوی درس وایي. نو دوی سره خبر کړو د مکتب هغه فائدې ورته وایي، د تاسې د بېسوادۍ او د باسوادۍ باره خبر کړو چې څوک چې بېسوادۍ څنګه، هغه څوک چې باسواد سي، هغه نه دا چې یوازې اتمن کار وکړي، د باندې د کورنۍ چارو کې هغه په درد خوري، که واده سي د سرغنۍ په کور کې دوی په درد خوري، تحصیل کړي د اولادو په روزنه کې دوی ښه په درد خوري، چې دوی چې باسواد باندې هغه ښه کولی شي ښه اولادونه تربیه کړي.
ولې سیاست نه اس راغلی؟ کدای سي په دې ډیر لسو څورلس کلو کې، البته په دانیو نظام کې تاسو ته د امکانات هم برابر سوي وي،
چې وخت ورته د سیاست سره مې علاقه نه و. ګرچې په شروع کې ډیر یعنی بيخي څو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید ک، بیا د ولایت شورا او دغه شان علاقه نه، صرف سم د معلومي سره علاقه و چې وغوړم چې د وطن اولادونه په شکه مورس.
د کندهار بهر کدای سي د ځینو خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د شوز لپاره کار کول څنګه دي، تاسو خپل تجربه څنګه وایس؟
چې موهیت دی، دغه موهیت بعض وخت دغه دی چې اوس په حساب هغه د پخوا رسم و رواج، اوس سوي چې بخي د په اسلام کې داخل سوي، ځان د اسلام یو جزء بولي چې دا ګناه لري چې شزه ووزي یا شزه کار کوي، اته دامي ورزلي او کلام چې شزه په لاس کې نسي ناروا دي. په داسې حال کې چې خدای تعالی په ښځو په نانه یو ځای علم فرض کړی دي، دا د محیط دغه محیط چې دغه شرایط چې ښځه باید د نارینه سره څنګ پر څنګ کار وکړي، خدای تعالی ویلي چې باید ښځو نارینه دواړه علم کې چلم کې باید علم د نور په درد وخوري، نور وکولی چې نور ته د علم ور انتقال کړي، ضرور دي چې باید ښځه هم درس ووایي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه هیله مو څه ده؟
هیله مو دا چې زموږ اول په وطن کې سوله راشي، امنیت راسي، د خیر او بل مدغې له چې زمرد وطن ټوله خوندې لکورونه تورن سره څنګه پر څنګه کار وکي، او هغه ټوله نه بيسي وادي څونه لرو، ټوله وطن کې ټوله خوندې باسي وادي، او کول څه خپل وطن شي په پاره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغانی ټولنه کې د موسیقۍ بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانی موسیقۍ له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقۍ له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبی یې ایران دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوال استار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزل استار هستی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورطویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما راک بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچوه چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسې له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم بیا به تاسو آواز
حتمن درسته. څه رقم دي جوړ که لرګی دي؟ چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ، هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړل. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتېشه او برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برما کېږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تارو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاري ده، خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلو سکو که بایی یو حتمی دوتار لری او پا بیلا بیلو مجالسو که بایی غگوی او ده موسیقی نور آلات بور سر یوزه کوی. ده آلا پا هرات که دیر لرغونی ده او داسی ویلکی گی چه ده تیموریانو پا دوره که چه وقت ده علم او فرهنگ مرکز و رامنسه شوید. پا اوس وقت که داسی شوقیان هم موجوده چه چلو پینزه ساعت دوتار غگوی او مختلفی نغمی
بکیوایی.
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغوني هرات کې سرلاری کریم هیروی، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي لا هم له دوتار استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله وازخوان های بسیار چیز هستند.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندې بولي، څه بولي په پښتو کې؟ په کندي نه، یعنې د سیې د زردالو ده او تار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبر و ښه اورېدل کېږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسني خلکو ته شیه.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی
تاریخ یو سره غلې ده. متاسفانه اوس افغانستان کې نه نه زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر تیواد نه لري ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوج نیول کیږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمی آلات د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجک یا ازبک یا ترکمن هر ځای کې ده قدیمی آلات اوس بیخی دفع صفات دی.
دا چی دوتار پر روانی لحاظ کم مغیز پری باسی او استاد محمد رسول عزیزی پا کم وقت که غگوی بیا هم استاد عزیزی
پا کور که دشپی چی دا منزمه چو که چو مزاحمت منیسی دوتار خوی دیر ورد غگ لری با کرار پا دا خبل اتاق که همال تا ست تمرین کاما
کور که دیچار دیر خواهیگی میرمنم چو ای تاسی دوتار
پاک لن
کم خاص فرمایشم بیدر کیسی در سندر آگه؟
نه آگه خپل روزگار و زندگی که یز خپل موسیقی کار
واق خوبی ارده نیسی؟
واق نیسی، چگنی نیسی
خب، دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل دغه دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی در چمه دی یا تنبور یا دوتار در زن سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان بیا یو زر نواز چه تبله دیگی او یو زخپله ایو دانه تنپوره است چه اغا بیا چالانه اومد در اغا دروی سرکی گی وقتی چه سر سود تبله هم اغا سر سرکی گی و اغا بیا نخپل محفل دیرخ گرم ساد.
لروانی لحاظ پتا خپل دغه دوتار څومره ښه اغیزه کوي، یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږی هغه جګرخونی دې رفع کیږي.
داسې یو کار ده ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده د موسیقي څه زه څه درته وایم نو زړهم زه خپله 15 کلن یم. تاسو به باور راسي کنه 15 کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس بعد مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم کرار کرار دا ماته داسې خپل روح ته دمه راکوي چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزلی دي؟
بله شاګردان لرم، دوه شاګردان مې دي چې اوس فعلا نسته دي، په خارج کې دي. ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي د موزیک. هلته هم دوه شاګردان شته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه ورکړي.
اوریدونکو سموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سستا منتظر يم سوال دي د مهر او وفا کلم آغا سي پروت ستا پدر يم